سلامونه او ستړي مسي. وخت د مازیګر شپږ بجې سپې د مشالډو په دې خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم هله دا چې روغ جوړ خوشاله وایس په دې غړي کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو چې په سر کې ریپورتوم دی د پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات او د دې ترڅنګ په چمن کې دارنا او د کورمی د جرګې حال او یو شمېر نور ریپورټونه به هم وي خو هر یو به درته وروسته وړاندې کوو خو په پیل کې د دې وخت خبرونه. سرټکی د پاکستان چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټکی د یو موقتی کیمپ جوړ کړی دی. په کورما کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ پرون په سیمه کې د امنیت بحالولو د نیول شوو کسانو د خوشي کولو په ټولنیزو رسنیو د نفرت خورولو مخنیوي لپاره جرګه شوي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړی چې چیرې په سمدستي توګه ورته د سونګ مواد یا ایندن ور نه رسېدل نو مجبور به وي چې د غزې ترانګي مرستندوی عملیات ودروي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټکی یو موقتی کیمپ جوړ کړی دی. پرون د راولپنډي د کمشنر لیاقت علي چټه په مشرۍ سوي غونډه کې بریک راوسوه چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا پر پوله دغه کیمپ کې به افغانان خپل هیواد ته لیږلو وړاندې ساتل کیږي. حکومتي چارواکي وایي د راولپنډي ډیویژن په شپږو ضلعو راولپنډي اټک چکوال جهلم مېری مری او تلګن کې شاوخوا څلورویشت زره بې اسناده افغان کډوال ژوند کوي. تر دې وړاندې د پېښور ډیویژن کمشنر هم د نا رجسټر شو افغان کډوال لپاره د عارضي کیمپونو جوړولو حکم کړی. د اکتوبر په شپاړسمه د کمیشنر له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا کیمپونه به په حج کیمپ ازاخیلو او څوکنو کې جوړیږي او تر یو دیرشم اکتوبر وروسته به افغانستان ته د ستنولو لپاره هغه کډوال پکې ساتل کیږي چې قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستان د لکونو افغانانو د ایستلو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې. ریچارډ بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال زیاته کړه له ګڼو هغو افغانانو سره یې د نږدې خبرې کړې چې د زورونو ناقانونه نیونو او زور زیاتي څخه شکایت کوي. د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن پر پنځمه ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر پر یوویشتمه پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا پر شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکول سي. په چمن کې د لغړی یا اتحاد مشر خوسلانن مشال ډی ټول چې پاسپورت او ویزه په لازم کې دوه سربې د سیمې زرګونو کسان به روزګار سی. بلخو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان احمد چگزی پرون مشال ډی ټول چې د امنیت ټینګښو او د کاچاک مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزو شرط یې شېدی. نو مړي زیاته کړې چې له پرلتوالو سره خبري روانه دي او هیله مند دي چې یو نتیجه ته ورسیږي. چې دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په ګډون ټول بیا اسناد د بهرنیو وګړو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړي چې له هغه هیواد ووزي. حکومت ویلي تر هغه وروسته به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې پر پاسپورت او ویزا کوي. په کورما قبایلی ضلع کې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ پرون په سیمه کې د امنیت بحالولو د نیول شوو کسانو د خوشي کولو او په ټولنیزو رسنیو د نفرت خپرولو مخنیوي لپاره جرګه شوي. د پاړي چنار یو ځای مشر جلال حسین بنگش نن مشال ډی ټول چې د اکتوبر پر څلورویشتمه سنی او شیعه مشرانو په خپلو کې خبرې وکړې او دوه ناسته په بالشخیلو کې وسوه چې پکې حکومتي چارواکي هم شامل وو. د زیاته کړه جرګې ته درې نیول شوي کسان هم سپارل شوي دي.
او سره دا خبره وشوه تو کومي کې پیدا رامن د پر ضرورت ته مو باف می خپل مانځو کې کینو یو بل وورو کوم مسائل دي هغه ایڈریس کو هغه حل کو.
په کورم کې د ګل پورس په خیرالدین کلی کې د دوه کسانو د وشتلو تر پیښو وروسته شیا او سوینې ډلو پر یو بل بریدونه وکړل چې پکې مرګ ژوبله او د دوه ترڅنګ ځینې کسان وهم نیول شو. قسم د نهې په ورځ د جرګې وروسته تمه وه چې حالات به عادي سي خو په سیمه کې د انټرنیټ صورت معطل دی او تګ راتګ لارې هم تړل شوي. مشال ریډیو د کوزې کورم مرستیال کمیشنر محمد انان سره په دې لړ کې رابطه وکړه خو جواب یې را نه کړ. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای ویاند عبدالله حافظ نن حافظ خان مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرې یو اونۍ کې 322 پروازونه ځنډول شوي دي. نوموړي نن مشال ریډیو سر په ځانګړې مرکه کې ویل چې له تیرو څو لسیزو راهیسې پی آی ای په تاوان کې روانه ده چې لوجه په دغه شرکت د قرضو بوج سخت زیات شوی دی. د نوموړي په وینا دوی کوشش کوي چې په راتلونکو ورځو کې نړیوال پروازونه پر ځای کړي چې پکې کاناډا، ترکیه، چین، ملایشیا او سعودي عربستان لپاره پروازونه په ترجیحي بنیادونو بحالولای شي. دا په داسې حال کې ده چې د پی آی ای ته د پاکستان سټیټ آیل لخوا د تیلو ترسیل بند کړل شوی دی چې لوجه د پروازونو شیډول متاثره شوی دی. خو د شرکت وینا زیاته کړه چې تیلو د ترسیل درېدو ترڅنګ پی آی ای سره د په د پروازو اخیستو لپاره د پیسو نشټوالی او قرضې هم د پروازونو د ځنډولو سبب دی. او رسای خبر ده چې د فلسطیني کډوال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړي چې کچېری په سمدستي توګه ورته د سونګ مواد یا ایندن ونه رسیدان نو مجبور وي چې د غزې ترنګ مسندوی عملیات په سمدستي توګه ودروي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوی چې په غزه کې روغتونونه د سهولیاتو د کمښت له کبله د ټپیانو د علاج کولو لسون سر مخامخ دي. د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې د روغتیا چارواکي وایي چې پروند شپې مهال د اسرائیل جنگي الوتکو د بمباروي له کبله د وژل شو کسان شمیر زیات شوی. پر اسرائیل د حماس له تر بریدونو وروسته د تیرو دوو اونۍ راهیسې اسرائیل په غزه هوایي بریدونو ته دوام ورکړی او غزې ته تلونکي لارې هم تړلې دي. د خبرونو پای تاسو خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په اسلام آباد روډ پنډي کې پولیسو د ناقانونه افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي او یو شمیر کسانې نیولې دي.
په دغه ناقانونه کډوالو کې هغه امنیتي سرتیری د افغانستان هم شامل دي چې د هغوی ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ وو. یا د دې ترڅنګ د ښځو د حقونو فعالان دي، خبریالان دي.
په کورم کې د دوو کسانو تر وشتلو وروسته په سیمه کې حالات خراب سوي او په دې اړه جرګې تر یوه حده مسله حل کړي خو ادا غزمن کړي خلک څه غوښتنه کوي.
دښمنۍ خپل منځ کې وا هغه خپل منځ کې مړی وکړه، بیا یې و موله کورونه واسي زواله او اوس هم هغه کله ډاک کړی دی موی دایو چې مو کلام خالي کی.
په خبر پښتونخوا کې د سینماګانو د ختمې وروسته د پښتو فلمونو جوړول کم شوی دی. نو رپورٹونه هم لرو لمشال ریډیو سره. د فایل دوه درې رپورټه بلکې درې رپورټه د افغان کډوالو په اړه دي. بیا به د کورمې د جرګې حال هم درکو او د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه باندې رپورټ دی او د دې ترڅنګ د پاکستان د سپریم کورټ او د وزیرستان د کډوالو او یو شمېر نور رپورټونه به هم وي. خو په فایل کې به لارسو پاکستان کې پنډي شار ته په داسې حال کې چې له پاکستانه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لپاره د نگران حکومت لخوا په ټاکل شوې موده کې شپږ ورځې پاتې دي. پولیسو د هغه هیواد د نورو سیمو په څیر په اسلام آباد او راولپنډي کې هم د ناقانونه افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او یو شمېر یې نیولي دي. بلخوا حکومت په اسلام آباد کې یو غیر دولتي تنظیم ته اجازه نه ده ورکړې چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه غونډه جوړ کړي. په عین وخت کې د راولپنډي انتظامي چارواکو په اټک کې یو موقتي کیمپ جوړ کړي چې افغانستان ته بیرته تر لیږلو وړاندې به کډوال هلته ساتي. په دې اړه نور حال د راشد خټک زخاور.
په 28 اکتوبر د پنډي کمشنر لیاقتلی چټا په مشرۍ کې د انتظامی افسرانو یو غونډه وشوه چې د افغانانو بیرته لیږلو لپاره تیاری جایزه یې واخیسته. د غونډې نه پس د کمشنر لخوا رسرۍ ته لیږل شوي بیان کې وویل شول چې په اټک کې نوی جوړ شوی پیر مهر علي شاه زرعي پوهنتون به د افغانانو د کیمپ په توګه کارول کیږي. ده وویل چې پوهنتون سل کوټې لري او خلک پکې زیاده شي. نا قانونه کډوالو ته د ورکړل شوي مدې په اړه په اسلام آباد کې اوسیدونکي افغان ژورنالیسټ نازیه حافظ مشال رډیو ته وویل.
په دغه ناقانونه کډوالو کې هغه امنیتي سرتیری د افغانستان هم شامل دي چې د هغوی ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ وو. یا د دې ترڅنګ د ښځو د حقونو فعالان دي، خبریالان دي. همدا اوس خپله له خپلې کورنۍ سره دلته پاکستان کې اوسېږم، راغلی یم، ولې بې سرنوشته پاتې یم. په دې باندې اندېښنه لرم چې واقعا څلور پنځه ورځې وروسته چې د دوی دغه د ټاکلي وخت موده پای ته رسېږي، زما سرنوشت یا زما حالت به څه وي؟ او له دې سره لسګونه او سلګونه نورې کورنۍ او فعالان دي چې له ورته ستونزو شونو سره مخامخ دي.
د افسرانو غونډه ته د وینا په وخت کمشنر اوویل چې باید د هرې ضلعې انتظامیه د ناقانونه کډوالو د راغونډولو لپاره یو ځای مقرر کړي. ده وویل چې په پنډۍ کې د روات هسپتال چې 200 کټونه لري به هم د کیمپ په توګه استعمالیږي. ده وویل چې په دې کیمپونو کې باید د کډوالو لپاره د خوراک، ساک او له هغه ځایه دوی تورخم ته رسولو لپاره د ګاډو بندوبست په وخت وشي. بلخ دوی ته ورکړل شوی مودې د پوره کېدو نه وړاندې د ناقانونو افغان کډوالو خلاف په پینډی او اسلام آباد کې د پولیس عملیات هم چټک شوي دي. په 23 اکتوبر په پینډی کې پولیس 28 افغانان ونیول. پولیسو د افغانانو په یو لینګویج سنټر هم چپه ووهله او استادان یې ونیول. په لینګویج سنټر د چپه وهونکو پولیس مشر هلته د موجودو خلکو د پښتنو په ځواب کې وویل موږ دا کسان د پیرودی تڼۍ ایس ایچ او ته ورولو. دا قانوني پروسیجر دی. هلته به دوی اسناد معاینه کیږي. که په دوی کې څوک ناقانونه وي نو قانوني چلند به ورسره کیږي او که څوک اسناد ولري نو هغه به بیرته راشي. په اسلام آباد او پینډی کې اوسیدونکي ډیر افغانان وایي چې دوی د پولیس د ویرې نه بهر وتلو نه ډډه کوي. په اسلام آباد کې د بکوره شو افغان ژورنالیستانو اتحادیې ویان حشمت وجدنی په دې اړه مشال اډیو ته وویل
په ډېر حالاتو ډېر هغه افغانان هم نیول سوي دي چې هغوی سره قانوني اسناد هم سته. د افغانانو احساس او حالت دا ده چې ډېر افغانان چې هغوی د ورځې کاروبارونه یې کول او د شپې هغوی باندې ډوډۍ او ځینې شیان یې اخیسته. متاسفانه د پاکستان د دې پریکړې نه وروسته دوی کاروبارونه تړل سوي دي او دوی د خپل کورونو کې د یو زنداني په توګه اوسي.
په اسلام آباد کې په 23 اکتوبر یو غیر دولتي تنظیم بلیک هول په خپل تلار کې د افغانانو د وستلو په اړه د یوې غونډې تابعیا کړې وه. پریکړه شوې وه چې په غونډه کې به پښتون کمپرس سیاستدانو د پاکستان د بشري حقونو کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک د خیبر ټي وي ګروپ ایډیټر حسن خان او افغان کډوال حاجي رضا احمد د افغانانو د وستلو په اړه بحث کوي خو پولیس دوی ته د غونډې کولو اجازه ور نه کړه. په دې اړه افراسیاب خټک په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي نن ماښام د اسلام آباد پولیسو زه او د مدني ټولنې نور غړي د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري وستلو په مسلې خبرو کولو ته پرې نه خو او د غونډې تلارې 2 ساعته په محاصره کې وساتلو. زه د افغان کډوالو په ضد د حکومت ظلم او جبر غندنه کوم. همدغه د جنرالانو غلطه افغان پالیسي ده. په اسلام آباد او پنډی کې د افغانانو د نیولو او ځورولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د اس پی آپریشن پروټوکول افسر جمشید خان مشال رډیو ته وویل
په ښار کې د امن برقرار ساتلو د پاره موږ د مشکوک خلکو نه مختلف سوال جواب سر کوو. په ناکا یا په کومنګ اپریشن کې د افغانانو رونو سره د سوال جواب یا د هغوی ودرول هم د دغې لړۍ یو کړی ده. صرف حکومت او د پولیس له طرف نه دیو ته دا هدایت دي چې ځان سره هر وخت پاکستان حکومت لخوا جاری شوي کاغذات ساتي چې د کوم نستاسو موجودګي په پاکستان کې قانوني ګرځولې کیږي او ستاسو شناخت کولو کې اسانی وي.
د حکومت د اعداد شمار تر مخه د پینډی ډیویژن په شپږو ضلعو یعنی پینډی، اټک، جیلم، چکوال، مری او تلګنګ کې لږ ډېر 23 نقلونه افغان کډوال اوسیږي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
په پېښور کې افغان هنرمندانو د دوو مدني ټولنو، هنري ټولنو او مفکورې په مرسته په پېښور های کورټ کې درخواست تور کړی دی. د اکتوبر په 23 په ورکړسوي د درخواست کې غوښتنه سوي چې افغان هنرمندان دي له پاکستان په زور نه ایستل کیږي ځکه په افغانستان کې د هغو ژوند ته خطر ورپېښ دی. د هنري ټولنې او مفکورې مشران وایي چې د پاکستان حکومت دي د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د اوسېدو یو پالیسي جوړ کړي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال عظمت علي اشاره کوي.
د افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته ویل چې درخواست کې له عدالت غوښتنه کړې چې افغان هنرمندان د یونیچسیار سره رجسټرډ دي نو په هغه اسناد باندې دوی ته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي.
چې حکومت پاکستان به ستاسو فریق چې کومه معاهده د یونیچسیار سره سائن کړی دي پای کې شرایط دی چې تاسو به څوک افغان کډوال په زور باندې خپل وطن ته نشي لګولی دغه د مرزي خلاف نشي لګولی کېږي. لفظ پک پای کې ذکر دی ولنټری فورسفل ریپیټیشن پکې نه کیږي. دا مهدی په پاره باندې سپریم کورټ یو فیصله او دا پروتوکول زموږ لپاره کیس بنیاد دی.
دا پاکستان نگران حکومت ویلي چې د اکتوبر د 13 پورې ټول غیر رجسټرډ کډوال د پاکستان نه اوزي او د هغې وروسته بعد د غیر قانونه کډوالو پر ضد کاروایی کوي. د افغانستان اوسیدونکو هنرمند فقیر محمد مشال ریډیو ته ویل چې له 2 کلونو په پېښور کې هنر کوي خو د اسنادو نه لرلو له وجې پولیس تنګوي نو باید چې عدالت د افغانستان هنرمندانو د نه تنګولو امر هم وکړي.
موږ فنم چې دا د شپې دی د ورځې نه دی چې موږ د ورځې چیرته لاړ شو. دا د شپې زو وادونه یا خوشیانې د خلکو محفلونه یا هغې ته چې لاړ شو پروګرامونه چې بیرته را شو لاره کې ناکۍ پولیس ولاړي کاټ موږ نه غواړي نو کاټ موږ سره نشته دی. موږ ته یو مشکل دی. بیا دلته جمهوري اسلامي پاکستان وزیر اعظم صاحب د اعلان کړی دی چې دا تاریخه پورې دی پہلا تاریخه پورې دی ماجر ووزي نو موږ دغلته راغلي وو دلته کیس جمع کو هایکورټ کې نو کا دوی زړه په مونږ باندې وسوځيږي او سره هم په مونږ باندې وکي حکومت پاکستان زکه چې مونږ ډیر غریب او بیچاره خلک یو هر ځکه خپلان دی او سپېړې موي نو هلته وروره مونږ خو خیانت نه دی کړی مونږ خدمتګار خلک یو خدمت کوو خلکو ته خندا ورکو نه جاړه
دا هنری ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته د افغانستان هنرمندانو په پاکستان کې د پاتې کېدو په اړه پالیسی جوړ کړي
مونږ حکومت ته او عدالت ته دا اپیل کوو چې را تاسو کم از کم په دای کې د موسیقارانو د نمونه لري کړئ وجه دا ده چې په دغلته افغانستان کې موسیقیانو پابندي ده او دې عزت ته سر ته مال ته خطره ده نو په دغه وجه مونږ وایو چې دې ته د پناه ورکړل شي او لکه د میلمنو غونډه کې دې سره سلوک وکړی شي او دې دغه د لسونه بار کړی شي
دا کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي په وینا پاکستان کې 14 لک قانوني او 12 لک نه زیات غیر قانونه افغان کډوال جون کوي عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي او جی یو ای فی ګوندونو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د بیرته لیږلو د فیصلې غندنه کړې ده عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
او بیا د بلوچستان په چمن ښار کې تاجرانو اتحادی او سیاسي ګوندونو د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو پر ضد پر لته نن په 15 ورځ هم دوام لري تاجرانو اتحادی او سیاسي ګوندونو غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پروسادي دروازه دي د پخوا په شان په پاکستان شناخت کارډ او افغان تذکري د تګ راتګ اجازه ورکول سي په دې اړه نور معلومات لپاره د مشال ریډیو خبریا سمت شبنم سره رابطه کړي او هغه را سره نور حال شریک کړي دي
د تیر 15 ورځ څخه دغه احتجاج روان دی د پرلت روان دی نظم په دې پرلت کې دلته لساره چې زه کم سیاسي ګوندونه چې دي یا کم واړه کاروباریان چې دي یا د نور غټ کاروباریان چې دي کم چې په پرلت کې ناشتې دلې نو دا غوي ویناوي هم اورم او لاغوي سره مجلسونه کوم کم چې حکومت وایي چې پر دې را روان یو نومبر څخه به پر پاسپورت باندې دلته تا ګوراته کیږي نو دی په وینا کې مو ویل او زما سره چې کله د دې مجلسونه کیږي نو دی هم دا وایي چې دا د حکومت دا پریکړه مشتهیت کله هم منظور نه ده موږ ځان وژنو هر څه کوو نو دا منظور نه ده چې موږ پر پاسپورت باندې تګ را تګ وکړو ځکه خو دې وایي چې موږ نیوي سلنه کاروبار د پولي هغه قاعده منډي دي دکانونه دي نو موږ هر ورځ له 1500 څخه تر 5000 پورې کسان چې دي سار محل دو هغه غاړي ته د افغانستان غاړي ته او مازیګر بیرته دې غاړي ته راځو پدې کې د افغان وګړي هم دي نو موږ به څنګه کولای شو دا خصوص کاروبار سره بندیږي کومور پر پاسپورت باندې زور ازو
دګي پښتنه یو دا جوړیږي چې پرون د موسرا د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اچکزي صاحب دا خبره کړې و چې موږ دې سره رابطه کیو مذاکرات به سره کوو خبرې به سره کوو چې دا معاملې هوار شي د حکومت لخوا تر اوسه د دې سره رابطه یا د دې چې موږ غوښتنې دی غوړې درې دي کنه
بله د سهار ما ته اطلاع وسو چې کم جان اڅکزی چې دی هغه راځي چمن ته او بیا به د پرلتوالو سره خبرې کوي خو دته چې زموږ د کم پرلتوالو سره خبرې وسی نو هغه وایي چې مخکې زموږ داسې ځلې انتظامیې سره خبرې سوي دي خو هغه خپل شرط پر موږ باندې ستاپي چې هغه موږ نه منو اوس اطلاع تاسې دي چې جان اڅکزی چمن ته راورسېدی نو کم ضلع چرمین چې دی نو دا هغه ناسته ورسره شروع ده دا وخت په ډی سي افس کې
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري اوریدل او لیدل یې مه هیروئ
په کورم کې پروند شي او سینما شرانو ترمنځ د حکومت په سرپرستی کې جرګه سوي ده په جرګه کې د سیمې امنیت بیرته بحالولو له یو بل د نیوسو کسانو خلاصولو او د مذهبي کرکې مخنیوي لپاره خبرې سوي د جرګې مشران وایي دوی تر ډېره حد کامیابی موندلي د جرګه په داسې وخت کې سوي چې د ګل پورز د دوه کسانو تر وشتلو پس د سیمې حالات خراب سوي ول په سیمې کې انټرنیټ بند او د تګ راتګ لارې هم تړل سوي دي تفصیل به د تاریخ اورګزي څخه واورو
د پړچینار ځای مشر جلال حسین بنگش مشال اډیو ته ویلي د نهه پرز دواړه اول پخپلو کې کېنستل او بیا په بلشخیلو کې د حکومت په سرپرستۍ کې د خبرو پیل وکړلو چې پکې تر ډېره حده کامیاب پاتې شول. بنګش زیاتوي په سیمه کې حالات د خرابېدلو په وخت له یو بل نیولې درې تنه جرګې ته تر حواله کېدلو پس هغه یې خپلو خپلوانو ته ورسپارلې دي. د ګلپورس په خیرالدین کلی کې دوه تنانو د وشتلو پیښه ته رامنځته کېدلو پس شیسوري ډلو پر یو بل بریدونه پیل کړي ول چې پکې مرګ ژوبله د اوړېدلو تر څنګ خلک هم قیدین شوي وو. په مختلفو ځایونو کې د شوي بریدونو پر وخت له دواړو ډلو درې تنان مړه او پنځه نور زخمیان شوي. که یو خوا په بریدونو کې د ځاني زیان اوړېدلو راپورونه دي، نور سره په شلوزون تنګي کې د مقامي خلکو یو شمېر کورونه هم وران کړی شوي. په سیمه کې دوه کسان تر وشتلو پس د سنیانو کورونه ورانولو پر دې عمل کې د شلوزون تنګي خلکو احتجاج هم شروع کړی چې لا هم جاری دی. د شلوزون تنګي مقامي مشر مولانا داود حقانی مشال لډیو ته وایي په خیرالدین کلی کې وشتل شوي خلک ذاتي شخړه لري، خو مذهب رنګ په ورکولو د دوی کورونه وران کړی شول چې دا سور سره د ظلم او ناانصافي رابیا اوساتلې شوله.
دښمنی خپل منځ کې وا هغه خپل منځ کې مړی وکړه، بیا یې موله کورونه واسي زواله او څه د مال کوم غایو او میږي زیوی غایو تختوالي او اوس ما کله ډا کړه دې موې دا چې مو کلام خالی کی.
په خیرالدین کلی کې د لوکمن خلو سیدونکو حالات تر برید لاندې راغلل چې هغه ویل شلوزون تنګي خوړی بجری د روړل لپاره ټریکټر بواله وو. په هغه پیخه کې یو تن مړ او یو بل زخمی شوی وو. تر هغې پس په شلوزون تنګي مقامی لخکر ورغلو او د سنیانو کورونه ړنګ کړل. د لوکمن خیلو مقامی مشر تجمل حسین مشال لوډیو تبیلی که څه هم د دوی خلک په نخښه شوي خو کورونه وران کړي او نه بل غیر قانوني ګام اخسته او زیاتوي، د دوی له چا سره ذاتی دښمنی هم نشته. که څه هم د نهې پوره شوي جرګې دا تمه پیدا کړې وه چې حالات به د معمول په لور راشي، خو داسې ونه شول. په سیمه کې معطل شوی انټرنیټ تر اوسه بحال شوی او نه د تګ راتګ لارې پرانستل شوي. په ساده کې پر ساتین بای پاس د شلوزون تنګي خلکو هم خپله درنه نه ده ختمه کړې. بلخوا موږ په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز معلومولو لپاره د کوزی کورمې مرسیال کمشنر محمد عدنان سره تماس ونیولو خو حقر سره خبرې ونه کړې. تر دې پس د سخی احمد شاه محمد ریاض مشال لډیو ته وویل تر څو چې د شلوزون تنګي خلک پاسېدلې نه وي د جرګې اصل مقصد حاصلول به مشکل وي. ریاض زیاتوي سو وارې احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل خو ناکامه شول. البته د چهارشنبې پر ورځ کېدونکې د شیاسونی مشرانو جرګه به د هغوی مسلې ته د حل لار لټولو لپاره بیا خبره کوي. په کورما کې په 13 جولای یوه معاهده شوې چې په هغه کې شیسوري ډلې پر دغه خبره پابند کړې شوې چې په کوم ځای کې داسې ناخوښه پېښه رامنځته شي نو څوک به په خپله سنه کوي، بلکې حکومت ته به ګوري او حکومت به د خلکو په تعاون اصل ملزم ته ځان رسوي. معاهده کې دي چې که کوم فریق خلاف ورزي وکړي نو لویه جرګه او حکومت بورنه 12 کروڑ روپۍ جرمانه اخلي او د هغه خلاف به قانوني کاروایی په عمل کې راولي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال سیمو کډوال غوښتنه کوي چې حکومت یې خپلو سیمو ته ستانه کړي. د دوی په خبره کې حکومت یې ستنولو ته چمتو نه دی، نو بیا دوی د میاشتې پر سر مالي مرستې ورسره وسي. بلخوا حکومتي چارواکي بیا وایي چې تر څو شوال او د تخیل سیمې له وسوالو په بشپړه توګه نوي پاکې کړل سوي، هلته د بیا بحالۍ بنیادي کارونه نوي سوي، تر هغو کډوال نشي ستنولی. په دې اړه انیس اجمل رپورټ راکوي.
د شمالي وزیرستان د داخلو شوال سیمو کډوال وای شاوخه نه کالې پکډوالې کې تیر کړل، خو حکومت یې تر اوسه خپل سیمو ته نستنوي. د شمالي وزیرستان د کډوال لپاره د جوړې کمیټې مشر ملک رحمت غلام د اکتوبر په 23مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ورته ویلي دي چې په داخلو او شوال کې امنیتي حالات اوس هم سم نه دي، نو ځکه یې نستنوي. د شمالي وزیرستان د داخل او شوال تحصیلونو بې کوره شوو د اکتوبر پر 21مه د بنو په بکاخلو کې خپل احتجاجي پرلت لاغرستو د نومبر تر 15 نیټې پورې وسنډو، چې د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منصور افریدی ورسره جرګه وکړه او د مسئلو د حل ډاډ یې ورکړ. دوی دا پرلت شاوخوا لس ورځې وهلې وه. له حکومت یې غوښتنه کوله چې خپلو کورونو ته ستانه کړي او میاشتنی مالي مرستې دې ورته بحال کړي. د کډوالو د ورته غوښتنو لپاره وړاندې هم څو وارې احتجاجونه کړي دي. د بنو په بکاخیل کډوالو کیمپ کې ریحان پشتین بیا وایي چې حکومت د خپلو سیمو ته ستانه کړي او یادې ورته په کیمپونو کې مرستې ورکول یقیني کړي. نوموړي زیاته کړه چې د نورو قبایلي سیلو خلک تر عملیاتو وروسته خپلو سیمو ته ستانه شوي وو، خو د داخلو او شوال خلک لا هم د کډوالۍ په ژوند تېرولو مجبور دي.
میشه کې مې کاجې ما داخل دي، ما داخل کوم دی او سیدګي کوم دی، بیا د شوال کوم کیم. په دې ځای کې یو انسان هنشتا ایس پاتا میشته نه لګي چې څوره اون دي څه شي، ځکه چې میش څه کوي پرېږدينا حالي چې داسې کسونې پرېږدي لکه مړی چې وشي آتا انټریو وشي د پاوس په نګرانۍ کې لوړ شي روشي.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نسم ادارې پی ډی ایم ای او چارواکي احسان داوړ بیا مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال د داخلو شاوخوا 13000 کورنۍ د کډوالو په توګه له دوی سره رجسټرډ دي. البته د شوال بے کوره شوي خلک دي نو رجسټرډ کړي، ځکه چې د غستې مې د خلکو په شناختی اسنادو دوه دوه پتې لیکلي شوي وي.
د شوال خو چې څومره علاقه ده د کډوال رجسټرډ شوي نه دي د پی ډی ایم ای سره، دا ځکه چې د شوال د خلکو ډبل اډریس دي په شناختی کارت باندې، او چې کوم د پاکستان د حکومت قانون دا هغه مطابق چې د چا په شناختی کارت باندې دوه اډریس وي، یو مستقل اډریس وي او یو عارضي اډریس وي او هغه مختلف وي، نو هغه ته بیا رجسٹریشن نو ورکوي.
د کډوالو د واپسې په اړه مې د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منصور افریدی سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغه مې نه ټلیفون اوچت کړ او نه د ټلیفوني پیغام جواب راکړ. البته نوموړي د اکتوبر په 21مه مشال ریډیو ته ویلي وو پوز هڅه کوي چې د داخل او شوال سیمې په بشپړه توګه له وسلوالو پاک کړي او تر هغه وروسته به د بیکوره خلکو واپسي ممکنه شي. خو بیا په میرعلي کې تحصیلدار غنی الرحمن راته ویل چې په شوال او د داخلو کې تر ډیره امن ټینګ شوی دی، خو پوس الته لومړی سړکونو، اسپیتالونو، سکولونو په ګډون مختلف تعمیراتي کارونه تر سره کول غواړي او لاغ وروسته به کډوال خپلو سیمو ته ستنوي.
تقریبا دا ټوټل 18000 فیملی دي. د زندګۍ بنیادی ضرورتونه چې هلته دي په هغه انډر کنسټرکشن دي، هغې کې سکول راځي، هغې کې روډ راځي، هغې کې اسپتال راځي، پاک آرمی هغه باندې کارونه شروع کړي دي. نو اوس کدی هلته دی بوزي چې آزې کای زه د صحت سولا سا د بیمار او د بچونو د سکول یا روډې تکلیف پتوینو مشکل وي د دوی په زندګۍ کې ډېر زیات. نو صرف واجه دادو چې دای د زندګۍ کیم بینادي ضرورت دي چارټول کمپلیټ شي په هغه ورځو د دوی واپسی کیږي.
د پاکستان فوج په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه پوځي عملیات کړي وو چې له کبله تر 1 ملیون زیات خلک بې کوره شوي وو او بازارونو او ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي وو. په 2014 کال کې د خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو بهیر پیل شو چې له هغه وخت راهیسې زیاتره خلک خپلو سیمو ته تللي دي، خو سلګونه کورنۍ لا هم په بکاخیلو، د خیبر پختونخوا په نورو برخو او په افغانستان کې ژوند تېروي.
هم له دې سره د خبرونې نیمای ته رسیدلی و. د خبرونو لنډیز د پاکستان چارواکو د افغان کډوالو د ستنو لپاره پاټکی یو موقتی کمپ جوړ کړی دی. پرون د راولپنډۍ د کمشنر لیاقت علي چټه په مشرۍ کې سوې غونډه کې پریکړه وشوه چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا پر پوله دغه کمپ کې به افغانان خپل هیواد ته تراستولو وړاندې ساتل کېږي. د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن په 15 ورځ مخ روان دی. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر په 21 پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپینګول دفتر منځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا په څیر پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په کورما قبایلي ضلع کې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ پرون په سیمه کې د امنیت بحالولو د نیول سوو کسانو د کوچ کولو او په ټولنیزو رسنیو د نفرت خپرولو مخنیوي لپاره جرګه وشوه. د پاړي چنار یو ځایي مشر جلال حسین بنګش نن مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر پر 14 سنی او شیعه مشرانو په خپلو کې خبرې وکړې او دوه ناسته په بالشخیلو کې وشوه چې پکې حکومتي چارواکو کې هم شامل ول. د زیاتره کړه جرګې ته درې نیول سوو کسان هم سپارل شوي دي. د پاکستان هوایي شرکت پیایې ویاند عبدالله حافظ خان مشال لیډو ته ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې 322 پروازونه ځنډول شوي دي. نوموړي نن مشال لیډو سره په ځانګړې مرکه کې ویل د تیرو 14 ورځو راهیسې پیایې په تاوان کې روانه ده چې له وجې په دغه شرکت د قرضو بوج زیات شوی دی. او د فلسطینی کډوال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړی چې کچيري په سمدستي توګه ورته د سونګ مواد یا ایندن ونه رسیدل نو مجبور به وي چې د غزې ترانګي مرستندوی عملیات په سمدستي ډول ودروي. د خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوی چې په غزه کې روغتونونه د سهولیاتو د کمښت له کبله د ټپیانو د علاج په ستونزو سره مخامخ دي. او سم د خبرونی دومی نیمایت راځو او لمړی ریپورت هم دادی چې افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر ریچارډ بینټ افغانستان د بشری حقوقو د ننګونو یو طوفان بللی چې د پونا باید سمدستي ورته رسیدګي وسی. دا خبر د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې د ریچارډ بینټ په حواله راغلی ده. ریچارډ بینټ هم داراز د افغانستان په لویدیځ کې ورستوي زلزلو ته اشاره کړې چې اړمن خلک یې له سختو شرایطو سره مخ کړی دي. سفیر استانګزای نور جزئیات لري.
ریچارډ بینټ وایي د طالبانو ځپونکو اقدامات او تګلارو د بشري حقوقو وزړې خراب کړې او په دې سربېره افغانستان له یو لړ نور ننګونو سره هم مخ دی چې پکې روان بشري او اقتصادي ناورین ورسته مرګونی زلزلې او له بهره د افغانانو ډلې جبري راستنیدل شامل دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر خغلی بینټ سې شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه خپل ورسته راپور وړاندې کړ. هغه په خپل بیانونو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د لا زیاتو کړاوونو او احتمالي بے ثباتی د مخنیوي لپاره بیړنی اقدام ته اړتیا ده. زل تاسو غواړم چې افغانستان د نړیواله اجنډا په سر کې وساتي. افغانان او افغان بنسټونه په تیره بیا افغان میرمنو ته غوږ کېږدي او ملاتړ یې وکړي. دا ډاډمن کړی چې د افغان میرمنو او ځوانانو غږونه په ملي او نړیواله کچه اوریدل کېږي. خغلی بینټ په خپل بیان کې یو وار بیا لزده کړو د افغان نجونو په محرومولو نیوکه وکړه او ویل سره له دې چې طالبانو په وار وار د نجونو لزده کړو بندیز موقتی بللی و خو په دې برخه کې پریکنده ګام نه دی اخیستی. هغه له کاره د ښځو د راګرځولو په خاطر د اقتصادي رکود مسله هم یاده کړه. ریچارډ بینټ په عین حال کې د طالبانو له واکمنو چارواکو مننه وکړه چې افغانستان ته په سفر کې له ده سره همکاري کړې او په دوامداره توګه یې ډیالوګ ورسره کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل بیان کې دا ټینګار وکړ چې د هرات وروستۍ مرګونی زلزلې د اړمنو افغانانو شرایط لا پسې سخته کړي او د نړیوالې ټولنې ډیر پام ته اړتیا لري. طالبانو لا د ریچارډ بینټ د تازه ریپورټ او سرګندونو په تړاو تفسیر نه دی کړی خو مخکې د هغه او نورو بشري حقونو مدافعینو د سرګندونو هغه برخې رد او یا له حقایقو لري بللی چې د لګکیو په وړاندې د زور زیاتی، ناقانونه نیونو او وژنو او د نجونو زیاتیدونکو محدودیت ته اشاره کړي. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل او لاغه وخت یې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې. دوی په پراخه کچه د ښځو د کار مخه هم ډپ کړې ده.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونې
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری گړی
په 15 بجو.
اوسم ځینې نور رپورټونو ته راځو. په پاکستان کې د اسمبلیانو تر ماتېدو وروسته په نوي ورځو کې د نن د انتخاباتو کولو پر سر یو ځل بیا په سپریم کورټ کې د ورکړل شویو درخواستونو واورېدنه پیل شوې. عدالت له انتخاباتي کمیشنه وفاقي حکومت په دې اړه ځواب غوښتی دی او د نومبر پر 2 نیټه به د دې قضیې بل اورېدنه کېږي. قانون پوهان وایي اوس دا معامله ډېره ځنډېدلې ده او داسې نه ښکاري چې په نوي ورځو کې د انتخاباتو کولو غوښتنه دې عملي شي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث رپورټ راکوي.
د اکتوبر په 3 نیټه په دغه لړ کې د پاکستان د سپریم کورټ د مشر قاضي فایز عیسی په مشرۍ په دغه اړه د داخل شویو سلورو اپیلونو د سماعت لپاره د 3 کسیزه بنچ لومړی اورېدنه وشوه. عدالت د پاکستان د انتخاباتو کمیشن او وفاقي حکومت ته د نوټسو جاری کولو امر ورکړو چې د نومبر تر 2 نیټې پورې دی په عدالت کې په نوي ورځو کې د نننه د انتخاباتو په اړه خپل ځواب داخل کړي. خو قانون پوهان وایي اوس دا معامله ډیره ځنډیدلې ده ځکه چې اوس په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو د کولو وخت تیر شوی دی. قانون پوه بابر خان یوسفزی په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
ټیکر ګورمنټ د بل الیکټډ ګورمنټ راتلو پورې یو ټیمپرری سیټ اپ دی چې هغه باغه چلی آئین دا غیر لپاره ټینیور مقرر کړی دی. هغه ټینیور میکسیمم 2 مانس دی او بیا انادر 1 مانس نو اپ ټو 3 مانس کې دی شي 90 ډیز. نو هغه شوی دی خو که اوس هم الیکشن کمیشن رام شي نغه به هم دکه وایي چې موږ خو د 90 ډیز نه د قانون مطابق مخکې الیکشن د دغه الیکشن اکټ لاندې نه شو کولی. نو 90 ډیز خو برای بیا هم پکاري.
په 3 میاشتو کې دننه د انتخاباتو کولو په اړه تر دې وړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا اپیلونه په عدالتونو کې داخل شوي وو. کله چې تیر کال د جنوري په میاشت کې د پښتونخوا او پنجاب صوبایي اسمبلیانې ماتې کړې شوې وې د پېښور هایکورټ وکیل او قانون پوه فهیم مروت وایي د انتخاباتو د نیټو اعلانولو دا لهنجه د تیر یو کال نه را روانه ده خو د شهباز شریف په مشرۍ تیر وفاقي حکومت د انتخاباتو په قانون کې بدلون کړی و چې تر مخه یې اوس د انتخاباتو د نیټې اعلانول د الیکشن کمیشن کار دی.
سپریم کورټ آف پاکستان چې کوم دا تیر چیف جسټس و جسټس بندیال صاحب هغه چې د 13 مئی ډیټ ورکړو چې تاسو چې دی الیکشن ورکړي او بیا که تاسو یاد شي پرزیډنټ آف پاکستان الیکشن ډیټ اناؤنس کړو خو هغه کې اوس چې دی بیا تاسو په دغه قانون کې چې دی ترمیم راوستو چې الیکشن ډیټ به ورکول به دا د الیکشن کمیشن کار دی نه د پرزیډنټ آف پاکستان. نو دا ټولې خبرې به دی کیس کې د پیټیشن کې ډیسکس کیږي.
د اگست په میاشت کې د قومي اسمبلی په شمول د ټولو صوبایي اسمبلیانو د تحلیل کېدل وروسته د پاکستان د آئینی طریقې کار مطابق په 3 میاشتو کې دننه د نومبر د 9 نیټې پورې عام انتخابات کول پکار وو خو د تیر حکومت په دور کې د نوې سرشمیرنې د منظورۍ وروسته د آئینی طریقې کار مطابق انتخاباتي کمیشن د نوې حلقه بندیانو عمل شروع کړو او الیکشن کمیشن وایي د نومبر په 1 نیټه به د حلقه بندیانو کار سرته ورسیږي او د انتخاباتو کمیشن دا هم ویلی دي چې د جنوري په اخیرنۍ اونۍ کې به عام انتخابات کوي خو شینون کې وایي د پاکستان د پوځي استابلیشمنت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د راپورته شویو اختلافاتو او د نواز شریف هیواد ته د بیا راستنولو په وجه په پاکستان کې انتخابات د ځنډ ښکار شوي دي. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینون کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل
کله د شهباز شریف صاحب حکومت له نو هغه یو سیز منظوري ورکړل د مردم شمارۍ نو به آئینی زمواري و چې دغه تحت باندې نوې حلقه بندۍ کیږي او د نوې حلقه بندۍ د لاسه د انتخابي عمل تقریبا 3 میاشتې د تاخیر ښکار شو. دی وخت را کیس په سپریم کورټ کې هم روان دی خو که سپریم کورټ څنګه هم فیصله وکړي نو د دې وجه نه هغه نوې ورځ خو زمونږ چیف جسټس د وړاندې نو ویلي چې هغه ټایم بار چې کوم دی هغه آلریډي تاسو اکسیډ کړی دی نو د دې وجه نه اوس انتخابي عمل کیږي. دا ټول د وخت کی ذمہواری چې کوم د الیکشن کمیشن پاکستان په وګو باندې پریوزي خو د سیاسي جماعتونو هم د دوی سره شریک دي ځکه چې بعضي سیاسي جماعتونو غوښتل چې انتخابات په وخت باندې ونشي او د پاکستان تحریک انصاف دغه مقبولیت د هغه په ست طریقه هم کم شي نه هغوی به د دې نه فائدہ پورته کړي.
موجوده نگران حکومت په بیا بیا ویلي دي چې را روانو عامو انتخاباتو لپاره تیاریاني روان دي او چې د نومبر په 13مه نیټه د نوې حلقه بندیانو عمل مکمل شي نو بیا به الیکشن کمیشن د انتخاباتو نیټه هم اعلان کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مومندو خلکو غوښتنه کړې چې د مټي مغلقي لور او ورسره نږدې سیمو خلک دي د دوی په مځکو د قبضې کوشش نه کوي. دوی د یوې جرګې له لارې سپناوی کړي چې د پنډیالۍ په دامان، شهید بانډه، پتی بانډ او میا پټي شاوخوا اته زره جرې په مځکه د چار سدي ځینو خلکو قبضه کړي چې دوی ته د منلو وړ نه ده. بلخوا د کوزو مومندو اسټنټ کمشنر صدام حسین وایي چې د کلو د ووټ رجستریشن، پولیو سیکیورټي او سرشمیرنه د مومندو د انتظامی دفترونو سره ده، که بیا هم کما د ملکیت لانجه وي نو دوی به د هوارولو هڅه کوي. د شنواز ترکزی رپورټ اورو.
د مومندو خلکو د دغه احتجاج نه وړاندې په یک غونډه کې جرګه کړې چې دوی پکې ویلي د دوی په ځمکو د څوک د قبضې کولو کوشش نه کوي. دوی دا هم ویلي دي زر تر زر د ځمکو ریکارډ جوړ شي او هغه سیمې چې د پیړیو راهسې د مومندو وي هغه دې په مومندو کې حساب شي. د جرګې په خبره چې د چارسدي ځینې خلک د مومندو په شهید بانډه، پټي بانډه، دامان او ځینو نورو کلو د قبضې کوششونه کوي، خو دوی زیاتوي چې دوی به د دغه قبضې مخالفت کوي. د چارسدي د مټه مغل خېلو د خلکو سره د رابطې په وخت پی ویلي دي د دغه ځمکه انتقال شاوخوا سل کاله وړاندې د دوی پسې شوی دی. د اکتوبر په څلېرشتمه په یکاون کې د محمودو د جرګې یو شریکوال او د شهید بانډې اوسیدونکي اسلم جی وویل دوی د پنځوسو نه زیات کالونه په دغه ځمکو ژوند کوي.
په دې باندې پیاساله شوی د پچیتر کې او هغه حکومت کړی دا موږ نه دا کړی. بلاک ټولو ته وایي موږ او د مټې په منځ کې یو روډ دی، هغه موږ ثبت کړی، د هغې ثبوت موږ سره شته دی. دویمه خبره دا ده چې کوم وخت موږ علاقه جنسی وا نو دا پچیس دیہات په سیټل کې راوستي وو، په هغې باندې موږ کیس وچلولو. په دې کې تیره دیہات چې کوم دی دا موږ واپس کړی دي خپل ضلع ته. نو دا خو نه لګین چې مسله اول جنسی وو، په جنسی کې راغلی اوس ضلع سا ساز شو اوس چا سړي دا چپس کوي دا سره موږ نه مونږ.
د شهید بانډي، پټي بانډي، میا پټي او د دامان د دغه ځمکو رقبه د ګلزاده محمد چې یو ځای اوسیدونکی دی په خبره څه اته زره جربه ده. د سرکاري سرشمیرنې په مطابق دغلته یولس زره د محمدو، د برانخیلو، اساخیلو او د سلګرو قبیلو خلک آباد دي. دغه جرګې له د صوبایي سیملې پخوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار مومند هم ورغلی وو.
خو که موږ ته وایو چې دلته ټول ډیولپمنټ له ورشه کارونه د دې طرف نه دي، مهرباني وکړئ نو هغوی بیا دلته موږ ته دا خبره وکړي چې نه دلته د پټوار مسله ده. نو پټوار مسله خو هلته هم شته، خو ایشو دا نه ده. ایشو د دوی خپل ذاتي د دې قوم د خلولو منځ کې، د چارسدي او د دې د عوامو په منځ کې د یو جنګ جوړولو پروګرام لري.
دغه ځمکه په سر د ملکیت لاندې د ډیر مودې راهسې روانه وه، خو په لانجه کې تیزوالی هغه وخت راغی چې د محمد ډیم نه دغه ځمکو ته د یو نهر د جوړولو اعلان شو او د نهر په جوړونه کارونه شروع شو. ځکه که نهر جوړ شي نو دغه ځمکې به د اوبو د لاندې راشي، کروندې به پکې شروع شي او بله دا چې د ځمکو بیه به هم سیوا شي. دغه ځمکې د پنډیالې د غرونو نه په نور خاطه او په جنوب اړخ د غټو ډاګونو په شکل کې آباد دي. چې دا وخت د محمدو د دغه درې وړو قبیلو خلک د کویانو په اوبو ډیره کمه کرونده خو کوي، خو د اوبو د نشوالي د وجې غټه برخه شاړه پرته ده. د یکاون په دغه جرګه کې د قامی سیملې پخوانی غړی او د پاکستان تحریک انصاف صوبایي سینیئر نائب صدر ساجد مومن هم موجود وو.
چې موږ 7 تاریخ دی د ورکو د غي پوری به حکومت بنگلا دی کې سر ریسپانس را کی د لپاره کمیشن جوړي ایکس وای زد ارس جوړي او موږ له بعد حدود چې کومه ده د دې بم موږ له سره ریزلت را کوي دویم نمبر باندې چې تک اشتهار ورکړ شوی د محمد ډیم د لپاره یادې کې چې څنګه کم مراتی او هغه موږ ته نه ملاويږي په 7 تاریخ په ان شاء الله د زله محمد چې څومره ګوندونه دي څومره مشران دي کشران دي ټول برازي یو برپور مظاهره کوي او خپل حقوق ان شاء الله دا په زور منګه
د 400 د مټه مغول خلونه علاوه د صدر غړی او د مونډي د سیمې د خانان هم په دغه ځمکه کې د ملکیت دا وده د مټه مغول خلو ارباب عامر بهادر مشال رډیو ته د اکتوبر په 15 موول د دوی د پلرینی پکې څه اتل لسو جرب ازمکه ده
دا غار نه هغه چې کوم پندیاله ده هغه مومند ده دی خو چې کوم ده نو اخوا ده کته زو ده دی خو ده مټیوالو ده او بیا دی خو چې کوم ده د دنیا قلا ده حل کو ده دا میاګان چې وته وی کنه د دې انتقالات دي په اخی انتقالات دي بل زمون مشران انداز مکه په خپل کړل لري بلی دي په خوا پکې یو نیر راغلی هغه نیر چې بیا بند شو په زاغې ده لاس بس بیا ده ټول دامن شړ پاتې شو
د کوزه مومند د اسسټنټ کمشنر صدام حسین سره د رابطې په وخت هغه ول د دغه زمکو او د خلکو انتظامی دفتر د محمدو سره دی سرشمیرنه پولیو د تانی تحصیل رابطه او د ووټ رجستریشن هم د محمدو سره دی صدام حسین زیاته کړه کومه لانجه په دغه زمکه روانه وي نو دوی به د هوارولو کوشش هم کوي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کار کې دا و کو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپای کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو زلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
او سمزو سوات ته د سوات په زری پونتون کې د زده کوونکو ته د وظیفې ورکولو په دستور کې ویل شوی چې په 2000 کال کې منظور شوی دغه پونتون لا هم خپل ودانۍ نه لري د پونتون زده کوونکو د زراعت میکوي په دفتر کې خپل زده کړې کوي د زری پونتون و چانسر وایي چې د پونتون لپاره ځکه اخیستل شوی او پر ودانۍ کار روان دی په دې اړه نور حال د نیاز احمد خان په ریپورت کې
د پوهنتون تحقیق څانګې مشر ډاکټر پرمان وویل چې دا وخت پوهنتون کې سسل زده کوونکي دي چې ورته پوه پی ایچ ڈی استادان زده کړې ورکوي او دوی هڅه کوي چې پوهنتون وړاندې بوزي خو دې وطن کې زراعت پوهنتون ته هغه اسانتیاګانې نه ورکولای کیږي کوم چې پکار دي
نور ملکونو کې سټوډنټانو ته په خاص کر باندې د زراعت په مت کې ډېر زیات فیسیلیټیز ملاويږي ځکه چې زراعت په ټولو دنیا کې که تاسو ګورئ نو په باټم باندې ده دلته ډیر الکان او جنہ کې نزی ډیر ریزن کې دیشی خو بیا هم اغلته کې دوه سیزونه اویلیبل لري په ټوله دنیا کې یو بینک لون ورته وي او سټوډنټ تا خپل سټڈی په دوران کې د بینک نه سافټ لون ملاوي او دا سټوډنټ چې کله فارغ شي او د نوکر شي نو په ډیر اسانو قسطونو باندې هغه پیسې واپس بینک ته واپس کوي سمودہ کې مونږ سره دلته دا نظام وو قرض اسنه به ورته ویلا هغه نظام اوس آلموسټ د نش برابر دی یعنی شته
په پوهنتون دویم کار زده کوونکی د شانګلي شاه خالد چې وظیفه هم ترلاسه کړه وایي چې پوهنتون کې ورته د زده کړو مقام ملاو ده خوشاله ده خو په پوهنتون کې اسانتیاګانې ډېرې کمی دي
ګراوند د مونږ سره کې نو ګراوند نشته او د دې سره نور فیسیلیټیز وغیرہ دي خو لکه دومره پوره نه دي هاسټل وغیرہ دا لکه په نشته راځه بس ته هغه مو سره شوی دی او ټور وغیرہ چې کم دي هغه وړو باندې ټور وغیرہ لګي خو دومره استابلیش لنه دي او هغه وایي چې تقریبا ټیم سره ودا خوشي
دستور کې شریک د زراعت محکمې تحقیقاتي مرکز ډاکټر فضل مولا چې د میوه د باغونو د رنزونو پوهان دی وایي چې دین وړاندې د زراعت تحقیقاتي مرکز سوداني وسلوال وړاند کړی و. بیا پکې د سکیورټي ادارو غړي سو کاله ناستول اوس ولله د پوهنتون عملی او زده کوونکو پوره برخه نیولې ده.
دا انسټیټیوټ څنګه د ریسرچ په حواله دی او ریسرچ دا سنسټیو اکټیویټیز چې پای کې مطلب دی د تا کولاو لیبس پکار دی او مطلب دی چې کولاو بلډینګ پکار دی او ډیر داسې حالت پکار دی چې مطلب دی ډیر خاموش ماحول شي ریسرچرز پر ریسرچ مطلب دی په لیبورټری کې کول شي په فیلډ کې موکړ شي. نو ښه خبره زموږ ټیچران دی راغلي دی او دا زموږ د دې علاقې سټوډنټس هم د دې علاقې خلک دي مطلب موږ په دې خوشحالي کې شو راغلي دی ادارې کې سبق وي او ښه چرته د دې خپل بلډینګ زر تر زر جوړ شي او دی ولته شفټ شي. نو مطلب دی زموږ اکټیویټیز به هم هغه سره متاثر کیږي دی ته به هم د ایجوکیشن
د سوات اگریکلچر پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر داود خان منی چې دغه ځای د پوهنتون لپاره سم نه دی. دی وایي په مټه کې د پوهنتون لپاره ځمکه اخیستی شوې او د ودانۍ کار پرې روان دی.
موږ په کې داسې ویلی شي چې موږ د دلته کنډریان یو ټیننټس یو تر اوزو به خامخا یونیورسټي په دې کې نه اسټابلش کیږي. دا سپیس ډېر کم دی. دا خو آغاز و هر شي یو کانټیکسټ دی هسټوریکل کانټیکسټ دا دی چې دا د اگریکلچر یونیورسټي پېښور سب کیمپس نو دا ټایم اخلي دا ایز مکه شوی دا بای باندې کار روان دی او سی این ڈبلیو سره دا انشاءالله هغه به کینی.
کال 2000 او 2000 کې په سواد کې خیبر پختونخوا حکومت درې نوي پوهنتون جوړولو منځوري ورکړي چې پکې د یاد پوهنتون ترڅنګ انجینرینګ یونیورسټي او د ساتنې سارو انیمل ساينس یونیورسټي شامل ده. خو دغه درې واړه پوهنتونونه لا خپلې ودانۍ نه لري. چارواکي وایي چې دغې لپاره کار روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر انتظامی چارواکي ویلي چې په تیرا درکې په نیمای کې پاتسوی پرمختیایي منصوبو ته کتنه کړې ده او ډیر ژر به تمریتي کارونه بیا ور باندې پیل کړي. چارواکي زیاتوي چې د امنیتي وجوهاتو د فنډونو د نشتوالي له امله هلته تمریتي کارونه درول ول خو اوس به بیا پیل کړي. بلخوا د تیرا ځینو مشرانو او فعالانو ویلي چې حکومت په بیا بیا داسې دوري او اعلانونه کوي خو پر پرمختیایي منصوبو عملي کار نه کوي او ځینې منصوبې نیمګړې پریښې دي. په دې اړه به نور حال د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکړي.
د خیبر ډیپټی کمشنر عبدالناصر له دفتره د اکتوبر په 13 نیټه مشال او ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو شمیر سرکاري ادارو افسرانو په تیرو جګړو کې ځپل شوی تیرا میدان سیمې دوره کړې. د ادارو چارواکو په باغ بازار کې د حکومتي مارکیټونو او سرکونو جوړولو، ورانو شوو دوکانونو بیا رغولو، یوټیلیټی سټور او بینک پرانستلو منصوبو د تعمیراتی کار جاج اخیستی او تحصیل میونسپل کمیټی یا خاروالی ته په دې سیمه کې د سولر یا شمسی لایټونو لګولو او مزبخانې جوړولو امر کړی. ډیپټی کمشنر عبدالناصر لخوا جاری شوې دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې منصوبو باندې تعمیراتی کار د امنیتي ستونزو او ځینې نورو وجوهاتو له امله ودرېدلی و خو اوس به یو وار بیا په دې کار روان شي. د تیرا میدان لوزکی دری یو مشر نورنگ خان پردی مشال ریډیو ته ویل چې دا اعلانونه پخوا هم شوی وو خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی.
مین خبره دا دو چې عمل پی وکی و خلکو له سهولتونه ورکی. په تیرو کې لمبر ایک ضرورات چې کوم دای دا د امن دای چې خلک مطمئن شي. دوامه خبره دا دو چې کوم تیر شوی حکومت کمې دعوې کړې وې چې مونږ به سولر سیستم لگا لگاو پر اڈونو بوندے دیش پی بے رنووی آغای ونا کردے لمبر تین خبر دادو چی دے بینک جو ضرورات دے بینک تای ویسرا دے ایٹی ایم دای ویسرا دے مذہب خانے دای دا ٹول شاینا دے عوام دے فویدے دی پدا کیو دا سے شاینستا چی آغا دے عوام دے فویدے نا بہار وی خو علن کے ادے عمل ضرورت تای پی چی عمل پی وشی
د شلوبر قومی کونسل مشر او فعال عبدالغنی پردے وای چی حکومت پا تیرا میدان کی زنی پرمختیایی کارونا تر سره کړی خو په نیمایی کې پریخي او ځایي ولس ترې پوره ګټه لا نه ده ترلاسه کړې.
هسپتال هیلت نظام نشته. 1900 ماشومان په گورنمنت های سکول ورسک شلوبر کې 1900 ماشومان دي او 1900 ماشومان له صرف دوه ټیچران دي. نو دا ډېره د افسوس خبره ده. د تیرو د تحصیل اعلان کړه و چې تیرو به ځان له تحصیل وي هغه اعلان شو خو هغه اعلان چې کوم دی په فایلونو کې دی تر اوسه پرې پابندې عمل درآمد ونه شو.
د خیبر ضلع په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې 2018 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات سر ته رسیدلی وو او پوځ دعوه کړې وه چې دغه سیمه یې د وسلوالو نه پاکه کړې او کډوالې ورستانه کړې. خو ځایي ولس وایي چې تیر کال 2022 او سږ کال 2023 کې هلته یو وار بیا وسلوال لیدل شوي او د بدامنۍ پیښې پکې زیاتې شوي. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
تاسو مشال ریډیو ریاو سم د خبرونی هرسته ریپورت ترازوم لدی سره به خبرونه پاتور سو او عبدالحق کډ به اجازه درځو اخلم. په خیبر پښتونخوا کې د زیاتره سینماګانو د ختمې دو سره د پښتو فلمونو سند د سخت ستونز سره مخامخ دي. د پښتو فلمونو هدایتکاران وایي چې دا وخت وازی په پېښور کې د ارشد او آینه په نوم سینماګانی د پښتونوی فلمونو ښکارا کوي او د دې پرته د هغه صوبې په مردان نوشار چارسده کوهار ډېر اسمل خان بنو پېښور کې په تیرې ولسیزه کې د سینماګانی ختمې شوی دي. په دې اړه نور تفصیل مجید بابر راکوي.
پښتو فلمونو هدایتکار شاهد عثمان د اکتوبر په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال په ټوله پښتونخوا کې یوازې د پېښور دوه سینماګانې پاتې دي چې نوي فلمونه ښایي. دا په داسې حال کې دا چې په پېښور کې له 1500 سینماګانو څخه د فردوس، پلوشي، کیپیټل، فلکسیر، ناولټی، میټرو، سابرینا، پی ایف او ناس په ګډون 9000 سینماګانې په تیره یو لسیزه کې ړنګې او یا د مالی ګټو لپاره په سوداګریزو مرکزونو او هوټلونو بدلې کړل شوې. په پېښور ښار کې پاتې 100 سینماګانې لکه ارشد، آینه، تصویر محل او شمع هم د نو فلمونو د نشتوالي، د فلمونو د لوړ لګښت او د نندارچیانو د غیر دلچسپۍ له وجې اکثره ویرانی ښکاری. د پښتو فلمونو یو بل هدایتکار ریاض شاهد د اکتوبر په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د سینماګانو د نشتوالي له وجې په پښتو فلمونو کې سرمایه کاری مکمله بنده شوې ده. نو ځکه په تیرو څلورو میاشتو کې صرف دوه فلمونه جوړ شوي دي چې له وجې د پښتو فلمونو معیار هم اغیزمن شوی دی.
نو ټیبل ورک باغ ته پته ولګی دا چې پلانې پلانې کاسټل ما او زما دومره خرچه ده مانه به لکه کراچۍ په دې لاړ شي، نوخار په دې لاړ شي، کوار په دې لاړ شي، سوات په دې لاړ شي. نو ټول یو میکسیمم د هر سلیما ۳-۳-۵-۵ لک روپۍ هغه حساب به وکړو. نو هغې به وویل چې یاره زموږ فلم باندې ۴۰-۴۵ لک روپۍ خرچه راځي، ۳۰ لک موږ ته درې صرف سلمهالز نه دغه کېږي ریکور کېږي.
د پښتو فلمی صنعت په اړه کتاب لیکونکي حاجی اسلم خان د اکتوبر په 23 مشال ډیری ته وویل چې په اویایمه او نویمه لسیزه کې به د نورو ژبو فلمونه فلاپ کېدل، نو حتی هغو فلم سازانو به هم په پښتو فلمونو کې سرمایه کاري کوله.
وخت داسې راغلی و چې د پښتو فلمونه به په کال کې تر 30 پورې جوړ شوي دي، 150 پورې جوړ شوي دي، لکه شلو نه کم خو نه جوړېدل په یو کال کې فلمونه. هر سټوډیو چې په لاهور کې چې څونه سټوډیوګانې وي مخکې په کراچۍ کې
د جب خان شربانو ادم خان درخانه ټوپک زما قانون او پښتون ټولا
شربانو ته ستاره جذبه ډېر ستاره چې ته زما تکلیف نه خبر شې نو صبر دنو نشه او بغیر د تپو سره کور راوتې یو فکر نه ځه
کوم فکر
دا پلار یو ایماندار او غیرتمن پښتون دی تا ته نو پکا چې ته بغیر د کور تپو سره وتې.
حجی اسلم خان په خپل کتاب پختو فلمونه تنقید تاریخ او تحقیق کې لیکي چې د 1900 میلادي کال نه تر 2019 میلادي کال پورې 1500 د پختو فلمونه جوړ شوي او ننداري ته وړاندې شوي دي. په دغو کې رومبه فلم لیلا مجنون په 1900 کال کې د متحده هند په کلکته ښار کې جوړ شوی وو چې د پختو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری لیکلی وو. د حجی اسلم خان په خبره په پختو فلمونو کې ناوې د یو شپې هغه فلم وو چې د کراچۍ او خبر په یو سینما کې تر دونی مکالو پوری لګیدلی وو.